افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې اشاره ظاهرا پاکستان ته ده. پیل له خبرونو کې چې له فریبا ظاهر څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. او هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږتر لږه 9 تنه په دې هیواد کې مړه سوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال سوي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني دا خبره تېر ماښام په ارګ کې د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړې دي. اعلامیه د ولسمشر غني له قوله لیکلي چې وایي هغه کسان چې له خلکو ویره لري د موقت حکومت نارې وهي. ښاغلی غني زیاته کړه چې له افغانستانه بهر د طرحو او پلانونو جوړول په دې هیواد کې ناکام دي. د ارګ زیاتوي ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې سوله یوازې د کاغذ پر مخ نه راځي، بلکې باید د دې کار لپاره یو بل ومنل سي او د راتلونکي لپاره طرحه او پروګرام جوړ سي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې ټاکل سوی د فبروري پر 15 یعنی دوشنبه پر ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو 5 پړاو پیل سي. د فبروري په لومړیو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو استازو او د افغانستان د مطرحو سیاسي ګوندونو استازو په دوه ورځنی مخامخ خبرو کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره د موقت حکومت د جوړېدو د احتمال خبرې سوي دي چې افغان حکومت هغه په کلکه رد کړی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند د والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه تصفیوي عملیات تېره ورځ د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا پیل سوي دي چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کوي. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې 6 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 1 تنه ټپیان او 2 مهم مرکزونه یې د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کومندوز وکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د عملیات تیر شپه د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون اسادآباد ترمنځ د لارې د پرانستلو خبر ورکړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې دغه لارې د واورې د شوېدو له کبله له څلور ورځو راهیسې تړلې و چې نن غرمه بیرته پرانستل شوه.
دغه لار خلاص شوه، مسافر په ډاډه زړه کوي شي چې د لارې باندې تګ راتګ وکړي.
د نورستان د والی په خبره په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د ډیر واورې د ورېدو له امله خلکو ته لوی مالی تاوانونه وشتي دي او زیاتوي چې مسؤلین د دغو زیانونو د دقیق سروې په چارو بوخت دي. په دې ورستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سخت ورښتونه شوي دي. زموږ غلا زده راډیو ری هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږتر لږه 9 تنه په دې هیواد کې مړه سوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال سوي دي. د هند په شمال ختیځ کې د آسام ایالت چارواکو نن شنبه دا خبره وکړه. تر دې دوی اونۍ د مخه نور سل کسان د هندوستان په شمال کې د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د آسام ایالت د روغتیا وزیر همانتا بیسوا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هر دقیقه له بیلابیلو سیمو څخه د مړینې راپور نه ورسېدلی دي او تر اوسه د هغه په خبره 200 کسان په روغتونونو کې بستر دي. د آسام د روغتیا وزیر د ډیرو هغو کسانو چې روغتون ته انتقال سوي صحي وضعیت خراب شولی دی. په هندوستان کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. په 2011 کال کې 102 تنه د هندوستان په بنګال ایالت کې د زهري الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخې ونیول سي. د امریکا ولسمشر وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14مه تر 40 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړ چې سخت ځواب ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې منلې دی. اسلام آباد وایي چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوې ډلې ته خبرداری ورکړ که برید وکړي غچ پای واخلي. او سپینې ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلي سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي وو چې د 1600 ځواکونو 200 کسیزه ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دیروي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې ده او 400 امریکایي سرتیري به د سوریه په شمال ختیځ کې پاتې سي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي.
هیڅ کشور جنگ در افغانستان به سود و منفعت کشور خود ندانه، خصوصا کشورهای همسایه.
یو تحلیلګر موږ غوښتل چې د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو زده او نقیز څرګندونې څه تاثیرات لري.
د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ که انتهایي په مصیبت یو.
ولسی جرګې د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د معاشونو د بندولو هرکلی وکړ.
که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول، نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په سورې امنیت باندې وو.
په یوه نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سولو کې 90 افغانان سوله غواړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د ننګرهار والی ژغول سوی
که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني بخښ کیږي او د قانون په چوکاټ کې
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم د خبرونې یوه برخه جوړوي. د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دغه خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام پرون د هغه هیواد د پوځ ویان په یوه غونډه کې وویل که هند پر پاکستان حمله وکړه نو ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې اغېزمنې سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د اماړیکو ویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي، خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ور ورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری.
ما یک تقاضا دارم به مسابې سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دری څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي، خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپل ګټه وګڼي.
رقم بزنه و صلح افغانستان هم به سود خود بدانه.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تیرې سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمن شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د غشان دولس مشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي.
عمر دل چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه ګڼي. د نړیوالو اړیکو تحلیلګر انتظار خادم واصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوی انتخاب وکړي. لومړی دا چې ځان د پاره فرار لار پری دی، یعنی چې ته دوی سبا او نه کوي چې او یا ونه غواړي چې افغانستان په سوله کې محمد او جامد او جامی رول ولو به دوی به ورته مخه دنیا ته دا خبره کوي چې واقعي هندستان پر موږ باندې حمله کوي، موږ بلته مصرفيږو. نو خدای چې دنیا د پاکستان په څنګه ودیږي او هندستان باندې انتقاد وکړي دا غوړي لري. دوی ما اساسي مسله دا چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکانو امتیازات واخلي. د افغانستان چې غواړي د لنګ غوا مثال د پاکستان ته او کله چې وست سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وخایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو. په دغه حالات کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغه حالاتو کې اکثره وخت د شان سرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي دا تاسې څنګه ارزوي؟
د افغانستان حکومت خوبورې تریز درلودل، یعنې که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي کې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د یوازې ډیپلوماسي پر مخ وړي ته پاکستان او پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک دی، ملت او د حکومت درد مشترک دی، موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد یا پیدا شوی دی دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي، ځکه پاکستان او څلور جګړې کړي دي. پاکستان مات شوی دی، که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت پاکستان مات کېږي. اول هندوستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر میو د کمو کم دي، یو ستمي وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندوستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري تر وخت پورې چې هندوستان په نړۍ کې د خاص کر د امریکا او د ملګرو ملتونو د شورا د غړو هېوادونو ملاتړ نه لري جګړه نه کوي. نو اول خدا ته دا واضح دی چې جګړه نه کېږي، یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا چې موږ جلا قضیه یو، پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید امتیازګیري په حیث باندې استعمال نه کړي چې هندوستان پر دوی باندې حمله کوي د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې. نو زور باید له افغانستان وي، نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسیون دوی ټول باید سکینی، هغوی خپلو قضیاو جنګو څګو ته پرېږدي او خبرو ته پرېږدي او دوی باید تلاش وکړي چې تر دې هدف پورې خپل بام او په نور باندې وانه چې تزرع او زارع لاسونه پاکستان ته ونه غځي، بلکې تلاش وکړي خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپل حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
شہادت اردو کی شامل کر
اور دن کی او مسئلوں ته پیغام پر دم د سوال په نامه کرستیان اټو یا خارجان مسول را کوي اول کزن کی د ترماجر او زجی چې مشکل جوړ کړ د ماجر دی راوالی پر دوه کزن کی د کوټي شورا ټول دنیا ته معلومه سم ملګرو ملت ور پاکستان د سادالې جوړ کړی د فچ دې نه کوي بندیز دی پرو لګي په دریم کزن کی دی ناټو خارجان کرستیان مور ملګری د غنی دی ملګری چې په داخل افغانستان کې د زرواکان او چورک کې زابل ولایت د نوبار وسوالی د شیخوله کلی د غندانو لالاکی څخه خبره کوي
دروازان د ولایت له شهید اساس او ولسوالی ته خیات رحمی خبره کوم و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت از مو دا عرضی چې اولان تاسو خبره پر وربان باندې وکي په شواروش کې مور رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غز مور بس او زو طاقت مور د دې نه مرو چې دا وغمو نو سر حکومت افغانستان کې چې دا دې شمو کې دا دې شو وخت یې طالبان ولونته د افغانستان حکومت از مور ارزو ده دا ش چانس دا چانس لا سمور کوي پر سول هبانی تینگار و سر وکی اولان وار روارم تا چه موافقه پر وربن مانی وکی چه زمور پر شوالوز که دوی شهیدان او زخمیان کیجی کم زمانه چی بیا وربن ویسی وربن حق زمانه ویسی چون را مسائل حل سی ندر شهیدان او ندر زخمیان و مسئولیت را در چاپ را غاری
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په یو نوی نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سول کې څه باندې اته نوي افغانانو په هیواد کې د سولې غوښتنه کړې ده په دې نظر پوښتنه کې څه باندې له 5000 کسانو سره خبرې سوي دي تفصیل له ناجي صاحب څخه
په افغانستان کې د سولې لپاره د ورستۍ او هلو زلو په دوام یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې ډیرو افغانانو لومړی د سولې د ټینګښت او بیا د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده دغه نظر پوښتنه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او آریانا نیوز خصوصي رسنۍ لخوا په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې ده په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل
کومه پوښتنه چې موږ له خلکو څخه مطرح کړې ده هغه دا ده چې تاسو سول غواړئ یا انتخابات له 5390 څخه 5298 تنو ولیدي چې سول غواړو چې دا 98.4% جوړوي او یوازې واتیا کسانو ولیدي چې سول نه غواړو همدارنګه په دویمه پوښتنه له خلکو څخه دا سوي ده چې آیا انتخابات غواړي جالبه دا ده چې نږدې همدومره شمیر کسانو چې سول غوښتنه کوله د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده یعنی 4990 تنو د انتخاباتو غوښتنه کړې ده
نوموړي ویل دغه نظر پوښتنه د ټلیفوني مرکو له لارې د آریانا نیوز د خصوصي ټلویزیون په همکارۍ ترسره شوې ده که څه هم د سولې په تړاو تر دې وړاندې هم ورته نظر پوښتنې شوې خو یو شمېر انتقادونه دادي چې دا ډول نظر پوښتنې تر ډېره دقیقې نه دي خو د آریانا نیوز مسؤول محمد شریف حسنیار وایي ورته سرویګانې د افغانانو د نظر څرګندوي کوي او د سولې روانې پروسې لپاره ګټوره ده نوموړي ویل په دغه څېړنه کې د خلکو نظرونه په شفافه توګه اخیستل شوی دي
موږ غوښتل څو د سولې او انتخاباتو په تړاو د خلکو نظرونه راواخلو چې له 5000 څخه ډیرو کسانو سره پرې خبرې سوي دا منم چې د افغانستان نفوس ته په کتو کم کسان دي خو به هم د افغانانو استازیتوب کوي
دغه نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي د دغو هڅو په دوام تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ ترسره شي
د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په سطحه هم په دې وروستیو کې هڅې سوي دي د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو تازه څرګندونو ته په اشاره وایي چې چین په سیمه کې د یو اغیزناک هیواد په توګه کولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رول ولوبوي خو دغه وزارت ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د افغانانو رهبري په پام کې ونیول سي وصل وصال تفصیل لري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پایترسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکاري او سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبې په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په تړاو د چین رول مهم دی.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وای چین په پاکستان کې د یو لوی پنګون کې هیواد په توګه کول شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شکه چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول ولوبول شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبری او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکاري او سازمان د تماس ډله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکاري او سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یوه مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشاره سره وایي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیا هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکاري او سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل دی، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خغله رو د سیمه پچارو کې د چین غیز او پر پاکستاني نفوس ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیت او د شنګهای د همکاري او سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د وی فعال ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د تلفاتو کمیدل دي. مجیب الرحمن حبیب زئی پر دې مسلې راپور رالېږلی.
په مزار شریف کې له جګړو څخه د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکي وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت بلخ کې پیل کړی دی. د یادې شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه با دادخواهی به خاطر
از موږ فعالیت به د ملکی وګړو لپاره د حق وختنه په برخه کې وي. موږ به د شوراګانو د پیاوړي کولو لپاره کار کوو او هڅه مو ده چې په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. لا جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا چې د مدني ټولنې استازي قومي مخاور او د رسنوي فعالان یې هم غړیتوب لري، د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی خوندی ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا لا شلو ډیر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، دولتي شورا استازو او د جګړې ښکېلو خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزه او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکر نجفي صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د حق وختنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي.
هدف شرب خطر عزیز کې
هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي شرباکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کولو او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کیږي. مخالفینو ته هم پیام رسو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وي.
د ولس جرګې د کورونی امنیت کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د معاشونو د بندولو هرکلی کړی دی. ځینې افغانان وایي چې د ملي امنیت شورا دغه اقدام د ستایلو وړ دی. واصل وصال پر دې موضوع باندې راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بهرنیو سفارتونو لخوا د ملي امنیت شورا کارکونکو ته د ماشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغه شورا له تازه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د دغه ادارې کارکونکي له دې وروسته نشي کولی له بهرنیو سفارتونو ماش واخلي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د داشن یو مهم بنسټ کارکونکو ته ماشونه نه ورکوي.
خپل ګټې په نظر کې نیسي. نو دویم چې که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول، نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورای امنیت باندې وو. زه دغه اقدام تاییدومه. موږ باید خپل کارمندان د خپل معاش نه او د خپل امکاناتو نه برخوردار کړو.
خغل سالی ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي، سو د مالی وزارت لارې کارکونکو ته ورکول شي او هغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکونکو ماشونه چې د بهرنیو سفارتونو لخوا ورکول کېدل درولې دي. د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایت ځوانانو سره په یو ناسته کې ویلي چې د دغه ادارې کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې په شمول ټولې خارجي پروژې قطع کړې دي. نوموړي په دغه ناسته کې ویلي د دغه شان مهم ارګان کارکونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغه رازونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آرس پډر ازادي راډیو ته داسې ویل:
په شورای امنیت کې خارجي سفارتو د معاشات ورکول، تمویلول و بعضې افرادو ته دا ډېره د تعصب ځای ده. دا یو وطن پرستانه او پر موقع اقدام و. دغه معاشات یې قطع کړل. دا په حقیقت کې د دولت مهم رازونه، فیصلې او تصامیم محفوظ کړل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانخیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکونکو ته ماشونه ورکول، خو ښاغلی عریض وایي ښایي د هغو هیوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکونکو ته ماشونه ورکول چې یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر انتخاباتو د څار بنسټونو وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو د کاندیدانو په ورمرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سره خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت وسی مدني ټولنو ولسمشري مانی ته د 1500 کسانو لیست سپارلې ده. فیروزی عزیزی پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
ولسمشری مانی ته د مدني ټولن لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي، خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افسادو په اړه باندې کوم عاده پاره چې قانون کوم شرایط مشخص کړي دي، هغه دوی په وجود کې شته، هم د تحصیلاتو لحاظ نه، هم د تجربې او دا چې دوی په کوم سطح په کار کړی ده. نو هیله مند یو چې په هر کې کله چې د کاندیدانو تر منځ انتخابات کېږي او د افرادو ته رای ورکړي، هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او په عین حال کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موضوعات کې غوره ښکارنده رول ولري، هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د انتخاباتي کمیسیون نو د کمشنرانو د توقيو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پاتې ورسیده. د مدني ټولنو لوري ولسمشي مانی ته د انتخاباتي کمیسیونونو د توقيو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذیدو سره سم جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری شوی. د نوی قانون لمخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوندې مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمیشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 یې ښځې وي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پنځلسو کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده، په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي، هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري، ولې او نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونیول شي، راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به یې خلکو ته د منلو وړ نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان ولسمشر وای د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د ولسمشر مانی څخه په ویلامی کې راغلی چې اشرف غنی د خبرې تیر ماښام په ارګ کې د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړی ده. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال یو شپږتنه وسلوال مخالفین وژل شوي، یو ویشتنه ټپیان دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون صدابه ترمنځ د لارې د پرانستلو خبره ورکړه. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د واورې د شویدو له کبله له څلور ورځو راهیسې تړلې وه. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږ نه شپېته تنه په دې هیواد کې مړه شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولی. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یوه پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو.
تاکل سوی د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو دوهمه لوبه نن ماښام په هند کې وسی. له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانید چې ایرلند ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ نن لوبه د هند په دهرادون لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا یک شنبه ترسره کیږي او له هغه وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه هم کیږي. او په لغمان ولایت کې د والیبال سیالیو اتلولي د الحاج نور رحمان تر اخیر لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت د ورزشي امریت په قربتو پیل شوې وې، د لغمان په شمول د ننګرهار، کونړ او کابل شاوخوا 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و. یادې سیالۍ چې تېره ورځ پای ته ورسېدې، وروستۍ لوبې د نور رحمان تر اخیر او د لغمان د ښاروالۍ لوبډلو ترمنځ وسوه چې تر اخیر لوبډلې درې د یو په مقابل کې د ښاروالۍ لوبډلې ته ماته ورکړه. د لغمان ورزشي امیر بادام ګل وایي چې د دغه لوبه نندارو ته شاوخوا 15,000 کسان راغلي وو.
ګڼه اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان وایي چې موږ د تروریزم قرباني یو، خو په اصل کې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي په هر قیمت چې وي باید سوله وسي، ځکه چې په جګړو کې ښکېل اړخونه یو هم ترقي نسي کولی. سمیع الله له میوند لیکلي طالبان باید اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې. فرید له فرا لیکي د سولې په روانو مذاکرو کې باید د کوکنارو پر ناروا کښت هم بحث وسي او دا کښت کاملا بند سي. عبد له د زابل له شاجوس خلیکلی موږ دا غوښتنه ده چې تر راتلونکي حمل میاشتې پورې په زابل کې پر موټر سایکلانو باندې د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز لیرې سي. شیر عالم د اریوب ولسوالۍ څخه لیکلي د امنیت شورا دا اقدام ستایو چې پر خپلو کارکوونکو یې د بهرنیو سفارتونو معاشونه بند کړي دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکي خدای دې وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن هم بریا خپله کړي. د نورستان چارواکي وایي چې د پارون صدابه ترمنځ لوی لار نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. دغه لار د درنو واورو او واوري شویدو له کبله تړل سوی وه. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن شنبه ماسپخین مهال آزادی راډیو ته ویل چې د پارون او سدآباد ترمنځ غزیدلې لاره د نورستان ساحه کې د لزګونو برف کوچونو له امله پوره څلور ورځې بنده وه، خو د کونړ او نورستان د فوایدامي ډلو په هڅو د غلار نن 12 بجې پرانستل شو.
د غلار خلاص شو، مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لار باندې تګاتم کی.
والی وای واور او برف کوچونو خلکو او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي او دوی هڅه کوي چې ولستا دا وخت زیانونو پوره اندازه معلوم کړي او زیانمنو شو سره اړینې مرستې وکړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالناصر وای د لارې بندېدو ډېر خلک ستونزو سره مخ کړي وو.
یاره یو څه کېږي چې خلک بند پاتې ډېر مشکلات دي، ډېر مشکلات دي. هغه ستاب کلیم بازار ځای دی، هغه خصوصي سره به خلک مریضان ټول د کنټیاو نه پارین مال ته سر متیازه راتلل دې خانه مزار چې له هغه ځای نه بهتراس دی که نه. ډېر مشکلات دي، ډېر مریضان ته سوداګانې مال ته روګانې دغهافلوګانې
د نورستان چارواکي وای په تیر واورو او برف کوچونو کې یو خځه مړه شوی، درې ماشومان ټپین شوی. د پولیسو 12 پوستې، د برېښنا 15 تولیدونکي ژرندې او یو شمیر کورونه ویجاړ شوي. کلیو او ولسوالیو ته ډېرې غځېدلې لارې لا اوس هم بندې دي.
ومردل چې د نورستان ولایت مسولان وایي چې د پرون اسدآباد ترمنځ لویه لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او خلک کولی سي چې په ډاډه زړه پر دې لار تګ راتګ وکړي. وروستیو اورښتونو د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. کوي خوا ته د تیرو کلونو په نسبت سږ کال په غزنی کې زیاتې واورې ورېدلې، خو بل لوري ته لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خرې خرې پرتې دي چې ښاریان وایي ورسره په عذاب دي او ښاروالۍ د دغه واوره وتوږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د واورو ورېدو له امله سخت په عذاب سوي دي. په خرو خرو واورې پر سړکونو او کوڅو کې پرتې دي، خو څوک یې د پاکولو پروا نه کوي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ټولې لارې او کوڅې بندې دي، خلک پر شویږي. ښځې، ماشومان او ناروغان خو بېخي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
عین الله مسلم دوسم د غزنی ولایت، تاسو هم یناس کوڅې او لارې سړکونه ټوله له واورو ډکې دي، خو د ښاروالۍ کوم خاص پام نشته. زنانه راځي، پنجری راځي، ځوانان راځي، اکثره د دې سره مخامخي چې شکیږي.
د ورځې یو 15 نفر شل نفر خزوی نمڅي خزي او مریضان دلته خوېږي. دلته د شپخانه ده، د شپخانه خلک ټول ورسره په عذاب دي. نو که چیرته دی راسي دلته همکاري وکړي، دا واره پاک کې خبوي.
د دې ترڅنګ ځینې دکانداران بیا وایي حرامیا شروالي شپېته افغاني د پاکولو مالیه ورڅخه اخلي، خو بیا هم د واره پاکولو پر وخت نه حاضرېږي. دوی وایي لدی عملی کاروبار هم په ټپه درې دلای دی.
انجینر عمر ده، دا واور دلته دا ټول خلک ور سره پازاد دي. تقریبا دی ورځې خو سنې نه موږ یو څلور 15 متر موږ په چاله باسول دی جاي. شروالینه موږ دا تقاضا ده، موږ دا غوښتنه دي سره دي دا واور دي پاک کی، دا سړک دي موږ ته پاک کی. دلته موږ نه پیسې وړي خو راغلي نه دي.
زمانو عزیز، دلته په دغه تنگ کوڅو کې واور شوی دی، بده مرغ ته شروالې لوري بیرته دي پاک شوی، چې خلک د خپل بمو واور هم په سړک مابند کې چوي او نور واور هم چې دلته کیږي. خاروالی له خلکو څخه ټکس یا مالیه دي پاکره اخلي، مګر د بده مرغ چې شروالې په دې برخه که هیڅ توجه نه کړي. په دې زبانه سپینسر ماشومان مېرمنې سړی په دې بنتریږي لویږي او یو ځای آسیب ویني. نو زموږ هیله دا ده چې شارولی په دوه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
بل لور ته د غزنی سرفراز شاروال نعیم رسولي وایي د ښار د پاکولو په مخه په کار لاس پورې کړی دی. ازادي راډیو ته وویل د ښار ځینې کوڅې او سړکونه پاک کړي دي، خو لا هم کار پر روان دی. په ښار کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله خلک په مشکلاتو کې راګیر دي.
پرون ورځ لا ته وجه موږ دلدار موټران په ښار کې د جاده عمومي ټول نفاق کړی دی. ښه یاوره اوس زو ښار ته بازازي له ودریا خطه زو د فرعي کوچې نه ده، دا ټول جمعو انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو په پرتله سږ کال په غزنی کې زیاتې واورې ورېدلې دي، خو لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خرې خرې پرتې دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو بار بیا د حقیقت صدې په یو بل ونی ز خبرونه کې هرګلې کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزی چپی وظافه په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک یې لسنز او مشکلات سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار لوالي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کې چې ننګرهار ته تللی یاس، پام دې کومه موده کې مو څه درکړل، له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاس، کیمرباني وکي پایلې لامدینه کیمرباني.
اول خدا دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټول ادارې هغه ملي څه ټول او قانون دې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته دا ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم خشبې ده. اول تشویش د خلکو داره چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده بلکې د ټول ادارې په خپل ځای کې دي. زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږیدلې یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، د لیوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي کوي، اول د موجوده خپل وضع اعتراف نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع به تر شوې ده، د امنیتي سپورت منځ هم دغه اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ورسوالۍ ته غوښتل، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت و هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره، او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکېږو انشاءالله.
والی صاحب کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنې یو ډیره سخته صفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنې ښکار دي او نامنې پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د نامنې په اړه. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وسته امنیت ساحه اوس په ځانګړي ډول شینوار سیمه چې په خاصو وکړه نشو وسال ته نن خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږه پتی سیمه چې د دې یا خاطر سره ته نه دي، نو دا یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو راته نشو او تهدید زیاتو وسه خبره حل نه شوه. د لالپوري او د دې سیمه لپاره هم موږ پلان لرو چې التم هم عملیات سره کو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. خویانو او د وزیرو د وزارت سره هم دا پلان لرو.
والي صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکو وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای راځي چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. تر اوسه کې چې راغلم په دې وخت کې درې څلو پیښې شوې دي. او یو انفجار د دیسو د پلس سره د بایسکل کې یو د غزه پر شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعي چې شوې دي. مګر د دې په مقابل کې دا د 10000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پولیس ګونو تمانچې او دا نور مواد ونیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضی تلاشي او دا شان وشول. هغه چې ډېر شان دغه د جنایي
دغه د رامست شو دا کوم موږ تره خلق یو مشکل دا چې په دې ماضی کې غږی موږ ته موجوده او راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مشکل ویل چې امنیتي ادارې خپل ځای کې ځای کې هغه فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت پیژنم په خوانو سره کار کړی دی کم وخت چې دی ودلو د کمپیوټر چې دی ودلو هغه نو لږ چند زیات فعالیت کوي و یو شپه جالبات خار کړي چې هغه زموږ د شوالۍ یاد جالبات خاط تنظیم دي چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی هغه لپاره موږ یو څه پلان لرو چې ان شاء الله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو استل دي جالبات ته
ولی سب له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی استنځ ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی د حیات سب په دې ورسته یو کې د غصب په وړاندې یو سم مبارزه پیل شوی و دغه مبارزه هم دغه روانه وساتل شي جاری به وساتل شي کنه و بدريږي
بالکل دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم او ایتم او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو په چا امنیت به څنګه وسه هغه کې هیڅ توقف نشته د غوسم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضي د ادارې سره او د کانال دیو سره نه ده کېدلې او سبا سره هم ګورم چې دیو باید دې کار ته نورم عزت ورکړي او دا د کی البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې نه دي کې هیڅ نه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړي منلې دي د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او او سمره ډاډ په پولیس تور کوي د دوی په وړاندې
زما د څه دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ څه قیم نه دي ما مثال ته ټول تداویل لري چې لکه سور چراغ ته چې ان اس کوم وخت چې چراغ سور کیږي نو هغه ته لن گذر مدریږي هغه ته رکشه مدریږي هغه ته بایسکل والا او څه درو ټول مدریږي که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني بخښ کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راځي راغلو زه خپل په دې چې کوم معنی د چاپ نفوذ او واسطه باندې مقرره شوه نو څو د چاپ نفوذ باندې مقرره نشي دا هیڅ تاثیر نه لري نو دلته دولتداري دا نه ده چې څو چا تاثیر لري دا چوکي دا مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي نو د دې په مقابل کې یو قانوني مسله را مستقیمه هیڅ څه په مقابل کې بدللی نشي
والی صاحب دوه روسي پښتنې پاتې دي یو داد چې په جلال آباد خار کې د پودریانو موجودیت او غم د قصر په خله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخه په دې ځین کې په ښکارا شکل باندې پودر یعنی نشي مواد خرسيږي او اول تر ډیر بلا ځوانان هغه ناستي صدرونه په ځان باندې اچولي دي او پودر اڅکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او او دغه په دې د کوم ډول ورکیږي جلال آباد خار
دا درې سلو برخه دي چې لري یو برخه ده چې حکومت د قانون د پرونو مرزه ته وصلې و د حوزې کسان سره وګورل شو چې قاچاغ کوي او څو چې خطرې دوی باید مخامنې شي دویمه مسله دا څو چې په دې مرزه اخته دي دا حرکت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا یو دغه لاندې ونیول شي او درېمه برخه دا ده چې ما بل ورځ هم غواړم احترام او دا کسان ته زیاره پاتره وکړم چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي هر کورنۍ باید ترې چې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو که دې کې ولسونه د علما احترام سپینګیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آگاهي هم اضافه کړي او خلک ولا ولادین ته متوجی شي دا یې تربیت ته متوجی شي
په سوشل میډیا یا په ځنګړي ډول په جلال آباد خار کې پنګرار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه د چې شاه محمود میاخیل یو اکیډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرهار د پاره د دوی په وینا د یو کس په کار دی چې هغه جدي وی هغه یعنی د دغه پنګرار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم جواب ورته لري
ما جواب خدا دې چې ما تلويخ کله کار د چې په کوالې ما کتابونه مې لیکلي دي مقالې مې لیکلي دي خو د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت مهمه هغه ځکه چې ما خپل کار کړی دی هغه خپل
پوښتنه کولای شي چې موافق وو په خپل کار کې. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې ولري، د حکومتداري ښه والی لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي.
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي رادیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا د الله پامان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندان راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصله ګرځېلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي. او دوی د تصمیم نیولا و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا د سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردې زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نشي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کې داسې چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضي ورزشي فعالیتونو امکانات دوته برابر نه وي او د نورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاره وي، نو ته باندې هیڅ کله نسی کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثر زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان دننه نشي توکي وکاروي، بدمعاشي فحاشي وکړي او یا ځینی نور کړنې تر سره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بد کړنې هغه ځای کې رهبری کوي، غلط فکرونه مثلا دوی هغه ځای کې راځي، دا ټول د مصرفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي، هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت لم نشي توک منه کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زنداني شمس الدین هم وایي له هغه وخت چې دوی ته کتابتون جوړ شوی وخت د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي.
موږ کولی شو له دغه کتابخانې نه واخلو او خپل ضرورت په حل کړو، خپل کتاب وګورو. دې کتابخانې ګټه موږ قاضیانو ته په دې ډېره ده چې موږ هلته که مری کوو یا بېکاره کینو، له هغه نه دا بهتره ده چې راشي دلته کتاب له دې کتابخانې نه واخلو او مطالعه یې وکړو چې یو علم زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته یې ویلي که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي، دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوې ورځې وروسته ورغلم، هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و، هغوی ډېر خوشحاله و. دوی ویلي چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلام زوی وایي په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي. خدای وایي تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات و چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي دوی اصلاح شي، دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربې واوري، د ژوند د ښه مختاګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وایي دا دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډېره شي، په پیل کې دې له تلوسو ډک کیسیز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لومړی خو دوی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغوی ته جالب کیسیز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېږل شي چې هغوی مطالعې سره شوق پیدا کړي. له هغې نه وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنیو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو که دا کتابونه ورته ترتیب شي او په واک کې ورکړل شي ډیر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه یې پایل و. زه ګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي که نه. که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی، هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام به موږ سره شریک کړو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري، یو چاته چې بد کار یې کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا دی چې یو څوک چې بد کار کوي هغه چې بېرته راوځي سم سړی ترې جوړ شوی. له بده مرغه زمونږ زندانونه دا دویمه وظیفه هیڅکله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي که بد یې بدتر ترې نه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږ د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیانو دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
که دغو کتابتونونو ته کتابونه وروړل کیږي، څه ډول کتابونه باید وروړل شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید د ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې یوه ساحه ده چې یو څوک پکې څلېرش ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یوه ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوې موجود وي او د کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یي په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي. فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي، او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی استیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي. دا زندان د دې لپاره نه دی، مګر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅې چې راشي او د دې استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وده تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
ساعت 5 عصر